افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د سره روان کانفرنس چې نن پیل شوی دی او سبا به هم دوام کوي. د دې کانفرنس په اړه او پکې د ولسمشر اشرف غني د ګډون په اړه به ریپورټونه او مطالب ولرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. اخوا روسي چارواکي وایي په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودېدونکې وسیلې د چاودنې له امله 15 کسان ژوبل شوي دي. خو مخکې له دې نه چې د رضوان مراد نه د سیمې او نړۍ خبرونه واورو، کابل ته ځو. مرزي احمد زئی د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غلی تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدام څخه ډډه وکړي. پوره خبرونه: د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغې ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ایزې هڅې وشي. د آسیا زړه دغه کنفرانس نن پیل شوی او سبا به هم دوام وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا چهارشنبه اسلام آباد ته لاړ شي او په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې په تېرې یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ډول حملې د بیان پر آزادۍ حملې ګڼل کیږي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د دغو پیښو عاملین پیدا او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی
نموری ویل که چیرې افغان حکومت غواړي په دغه برخه کې قانونی عمل وکړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي. دغه کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسی جرګې پر غړي هیلې ارشاد حملې شوې. په تیرو څو ورځو کې پر دوه خبریالانو هم حملې شوی چې د امان الله عطایی پونوم خبریال چې د آسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی دی. په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډاټسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د ډاټسن موټر سپرلی دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غالۍ تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي. د خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا نن سه شنبه په کابل کې د غالۍ تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي. د غالۍ او د یو صادرونکي شرکت مسؤول ویل اوس مهال شاوخوا 25% کم عمره ماشومان غالۍ اوبي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو او شاقه کارونو لکه غالۍ اوبدلو بوخت دي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه بس ما همکار رضوان مراد تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یو مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړی دی. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو دا بندیز تر هغې لګېدلی وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ وایي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره کمپاین کوي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباعو سره د واده کولو لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د یوې پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلی ده چې د کالیفورنیا یو برید کوونکی پاکستاني تبع تشفین ملک یو له هغو 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال له امریکایانو سره د واده کولو لپاره متحده ایالاتو ته راتګ منظور شوی و. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. روسي مقامات په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودنې وسیلې له امله 15 کسان ژوبل شول. دا چاودنه د ښار د بسونو په یو اډه کې چې زیات بارونه او کافې پکې موقعیت لري وشوه. روسي پولیسو ویلي زیات باور لري چې دا چاودنه کوم توریستي عمل نه دی. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت وایند ویل دا چاودنه ښایي له موټر او یا د نږدې ودانۍ له کړکۍ څخه د چول شو چاودونکو موادو د انفجار په نتیجه کې شوی وي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور لګو چې په ډېر زور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې ده. درې پوځیان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوځ اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون ویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباری لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی دی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبارد الوتکو په وسیله شوې ده. د پنټاګون وایند سټیف وارن ویل د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د سوریې درې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره واټن کې یوازې د تیلو پر یو څه بمباری کړې ده. او د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره په دې اړه خبرې کوي چې روسیه الوتکو ته په سوریه کې له هوایي حملو وروسته په بیړنیو حالاتو کې په خپل قلمرو کې د کیناستو اجازه ورکړي. یوانس کاسولیدس پرون ویل دا توافق چې کار پرې روان دی له هغه توافق سره ورته شرایط لري چې د فرانسې جنګي جټ الوتکو ته له کومې ستونزې سره د مخامخ کېدو په صورت کې د قبرس له هوایي ډګرونو څخه کار اخیستی شي. کاسولیدس ویل د نړیوالو قوانینو له مخې قبرس به یوازې د بیړنیو حالاتو او بشري ماموریتونو په صورت کې اجازه ورکړي چې له هوایي ډګرونو څخه استفاده وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. کولای شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استانبول د پروسی یا د آسیا د څوړو دوه ورځنی کانفرانس نن پیل شو. د دې کانفرانس د پرانستی په مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي، ځکه چې نا امن او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی.
په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. د دې جرګې مشر ښاغلی مسلم یار
سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوو او دا یو نړیوال سیاسي کانفرنس ته باید پارک اشاره کړی لرو چې نتیجې مثبت راوځي.
افغان کارپوهان د ولسمشر د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع به یو تفصیلي رپورټ درته وړاندې کوو. له دې به هم خبر شي چې و میاشتې تیرې شوې، خو لا هم د جلال آباد د سپین جومات په جوړېدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. که وقتو دا افغانستان پا لبا زین نور ریپورتون هم در سر شریکو دا سیمی او نړۍ پا ریپورتونو که باوره چی پا دا سیال کشی دا آذربایجان پا سوائلو که دا نفتو دا استخراج پا تایستاتو که دا ور لگیدن لپیخ دری ورزی تیریگی پا پیخه که دا شلو ندارکشو کسانو دا جوندی پا تکیدو پا لا هیلی پا ختمی دو دید. پا یو بل ریپورت که باوره چی دا ترکیه لخوا دا روسی دا وی جنگی البته که لوشتو وروستا پا مسکو و نور و خارونو که دا ترک اتباو جوان لستون زو سر مخ شبه. دا انصاف پا لطاو ازادی اوریدون که پروگرامون هم دا دی یو سات پا پایکی اوریدارشی. پا اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وکړه. دواړو د کانفرنس د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي سوداګریزو او ټولنیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم وبله. په اړه نور جزئیات د زبی مومن په رپورټ کې اورو چې خبره راستوله.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. نوموړي دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د آسیا تر کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استنبول پروسې آسیا تر د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهم بالا او ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا زر کانفرنس د آسیا زر هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې ولیز افغانستان او باثبات سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکې هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزي هم د آسیا زر کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم وبله او وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې پاسیا زر کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د آسیا زر د کانفرنس د دویم دور پرانیستو کړي.
بلخوا مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د ګډون د افغانستان لپاره مثبتې نتیجې ولري. د مشرانو جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان هیئت باید د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې ګډونوالو ته له وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو اسناد وړاندې کړي. قسیم سولمل په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات ترې اورو.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو غونډو د نتایج په اړه تل انتقادونه موجود وي، خو دا وار مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سهشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني له ګډون څخه ملاتړ څرګند کړ.
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاکستان سره کولري لږ چې نتیجې مثبت راوړي.
د استانبول د پروسې یا د اسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د استانبول پروسې 14 غړي او 18 ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د 18 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم بحث ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي.
ما امیدوار هستیم که حقایق و واقعیت ها با خصوص در قبال حمایت پاکستان از طالبا و از تروریست ها و شرکت کنندگان کنفرانس به صراحت ارائه شد.
د مشران جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول د غونډې ته وړاندې سي.
خو هیله مو د ولسمشر نه دا ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستنده د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غرضو خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ځل به د اسیا د زړه هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د بیلو لاسته راوړنو تمه هم کېدای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. قسیم سولمل و چې له کابل د مشرانو د جرګې او یو شمېر کارپوهانو هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې د ولسمشر د اسلام آباد د سفر په اړه یې درلودې. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به د په دې اړه چې د ولسمشر دا سفر به د افغانستان په اړه او د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري یو بل رپورټ او د کارپوهانو نظرونه در سره شریکولو موږ سره اوسئ. خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره ځي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نورې لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه ښه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځانه سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پیل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل، او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. ښاغلی سرنګزی ویل که څه هم دا بله وخت نه مخکې وي چې وویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرانس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شوو استازو او پاکستاني چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وښودل چې خپله ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمېر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، دې هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غني دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غني د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرنی هیواد د سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستې؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبری غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د ده په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنۍ غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت تیره شپه په وسلواله حمله کې دوه برید کوونکي وژل شوي او د چارواکو په وینا څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
حمله د کیکند شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یولس بجو پورې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سي وي.
دوه تنه هغه د سلوال بریدګر دوی په کلاشنکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال وه، امنیتي پولیس ته داخل شوي وه چې وروسته د امنیتي ځواکونه او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دغه نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتېري زخمیان شوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې دی هغه د بینه تللي دي.
خو په عینې وخت کې په سیمه کې عینې شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتېري ټپیان شوي.
درې څلور نفر غزمی ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو خوانه په پوسته باندې د نهمې او زیر برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګې رانوتي وو دوه کسان طالبانو او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټان استعمالول ټول هر څه پکې وو. بس مکمل بس د باره نه بس پولیس ټول بس اماده او جنګ او جګړه پې وکړل تر د یولسو پورې دوام ولر. بیا وروسته دغې نه بس ځانمرګې دواړه بس مړه شو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه عملې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عمله کې زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د میدان وردګو د مدني ټولنو یو رپورټ راخلو. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په میدان وردګو کې د مدني ټولنې استازو او همدارنګه عامو خلکو له ولسمشر نه د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه غوښتنه کړې ده. ویلي که چیرې ولسمشر په خپلو ژمنو عمل ونه کړ په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 1500 ورځو عملي نشوي، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نخواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، دغه ملت هم دغه ځوانان بوي ان شاء الله العزيز موږ تاسو په حق پښه بغږیګو مدني حرکتو ته به تر هغه وخت دوام ورکو چې حکومت مجبور کړي چې موږ هر سوال ته جواب لبای کوی.
د تیر جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق دولس نفر دي نه نفر شهیدان دي د ما په خپله دول یو مېلمسی دی دوه مېبریډونه دي او یو مې تره ځو حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هېڅ امتیازات نه غواړو د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې د مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوې، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګه له حکومت نه غواړي چې د شتو ستونزو د حل په خاطر باید هغو ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو ځل بیا اندېښنې وښودې او وایي چې د ادارو سرپرستان مسؤلانه عمل نه کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغه جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولی دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لویه څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمیزې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو له منځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسی جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسی جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کارته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض مواردو کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زه نن یم تبا نه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کوي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د سرپرستۍ څخه دا اندېښنې په داسې حال کې لا هم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تېرې شوې وې او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډېر خپل کار ته دوام ورکړي.
دوستان اوس مغغلا ازادي راډیو نوري اوس هم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دی ور بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مرادی دراوري.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوی په افغانستان کې موجوده بے ثباتی د پاکستان په ګټنه ده. عزیز نن لغرمې مخکې په اسلام آباد کې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلان وایي چې په تېر یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. په کندهار ولایت کې په یوې ترافیکي پیښې کې 15 کسان وشل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د دارسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ د نوموړي پر خبرو انتقاد کړی دی. امریکا وایي په سوریه کې د دې هیواد پر حکومتي ځواکونو باندې بمباري دوی نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. او روسي مقاماتو په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودونکې وسلې د انفجار له امله 15 کسان ژوبل شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم د خبرونې یو بل ریپورت راخلو. شپږ میاشتې تېرې شوې خو لا هم د جلال آباد د سپین جومات په جوړېدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری ریپورت لري.
شپږ میاشتې تېرې شوې خو لا هم د جلال آباد سپین جومات په جوړېدو کې د فساد قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې نه ده نهایي شوې. پوره څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو په دې اړه یو تحقیقي ریپورت هم خپور کړ چې د جلال آباد سپین تاریخي جومات په جوړېدو کې په لوړه کچه فساد شوی. هغه مهال د دې جومات ټیکهدار او د دې قضیې د څېړلو کمیسون مسؤلینو د سپین جومات پر ملا امام قاری میرزا تور پورې کړ چې د جومات په نوم راټولو شوو پیسو څخه شاوخوا $1,000,000 اخیستي او شخصي مصرف کړي دي. هغه وخت قاری میرزا تورابي رسنیو سره خبرو کولو ته نه و حاضر شوی، ولې اوس د څلورو میاشتو تېرېدو وروسته د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې د لسګونو دینی علماو په موجودیت کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل. قاری میرزا تورابي وویل د سپین جومات جوړېدو لپاره راټولې شوې ټولې پیسې د یو کمیسون په موجودیت کې ټیکهدار ته ورکړل شوې او په اړه یې اسناد ورسره موجود دي.
چې زه ترسو د مسجد کمیسون کې اوم، ټیکهدار له بانک څخه 55,000,000 افغانۍ اخیستې وي چې څوک ما سره ټول کمیسون کې غړي وو 15 کسان، چې اسناد یې موجود دي.
نوموړي د هغو تورونو په اړه چې د ټیکهدار څخه د راټولې شوې چندې پیسې قرض حسنه اخیستې وویل که ټیکهدار پرې ثابته کړه دی به ورته پیسې ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د جومات په نوم راټولو شوو پیسو څخه یوه انه هم نه ده اخیستې. د دې قضیې د څېړنې په موخه د جوړ شوي کمیسون مشر اجمل رحماني هم ولایتي شورا ته حاضر شو. که څه هم ورغلي دینی علما ورسره مخ نه شول، خو هغه رسنیو ته وویل هغه اسناد چې اوس قاری میرزا ترابي رسنیو ته ښکاره کړي په دې کې ځینې اسناد اوس جالي جوړ شوي.
ټول اجناس ملا په خود سره تقسیم کړي، که خص کړي، که هر چی کړي، دا هغه خپل ملا دی، خو موږ ثبوتونه پیدا کړي. دویم مولوی صاحب چې دا خبره کوي چې زه په قرارداد کې هیڅ کوم ونډه نه لرم، په ټول قراردادونو کې دې دستخط کړی دی او پر اوابد دا سیستم مخې ته وړل کېده. دا قرارداد غیر قانوني شوی، دا تدارکاتو ته نه دی تللی، دا خود سره په کورونو کې او په حجرو کې دا قرارداد ورکړ شوی دی.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی له عدلي او قضایي ارګانونو څخه جدي غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر تر ژره وڅېړي او په فساد کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري.
که چیرته تهمت ثابت شي مولوی صاحب محترم چې دا تهمت ته واقعیت نه دی، موږ به در سره ما به مخکې بیرغ نیولی، ولایتي شورا وکیل صاحبان به راپسي او د دې خلکو د مجازات غوښتنه به هم کوو، ستا دفاع به هم کوو، د حیثیت اعاده به هم غواړو.
د جلال آباد سپین تاریخي جومات چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ننګرهار ولایت شاهي قصر دننه جوړ شوی و، د 1992 کال په لومړیو کې د سختې زلزلې له امله زیانمن شو چې د همدې کال د حمل د میاشتې په وروستیو ورځو کې چې ګل آغا شیرزاد د ننګرهار والی و، د یاد جمعه د شهید کېدو امر ورکړ او پریکړه وکړه چې دا جمعه به د سوداګرو په پیسو سره په داسې بڼه جوړیږي چې په هیواد کې به ساری نه لیدل کېږي. هغه محل ولایتي ادارې یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د سپین جمعه د رغونې لپاره په تورخم کې د چندې صندوق کېږدي او له هر راغوښتونکي لوی موټر درې درې سوه افغانۍ راټولې او جومات پرې جوړ کړي. هماغه وخت له یوه شخصي ساختماني شرکت سره د څوارلس میلیونو ډالرو په بدل کې د دې جمعه د جوړولو قرارداد ورکړل شو، خو وروسته برآورد ښایي چې دا جومات په شاوخوا شپږ میلیونه ډالرو رغول کېږي. دوه نیم کال وروسته د دې جومات په جوړېدنه کې د فساد ریښې رابرسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. شپږ میاشتې تېرې شوې چې د دې قضیې د څېړلو مسله پیل شوې، خو لا هم عدلي او قضایي ارګانونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې وروستۍ پرېکړه اعلان کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اورېدونکي له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشه بل یو غي پسې ورشه بل یو غي پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی اونیز خبرونه ته خره خلاص. کوربه مو دی اجمل تورمان. دوستانو دا ځل په دې خبرونه کې بیا هم د یو اوریدونکي د ځمکې ستونزې راچی وای د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د دغه اوریدونکو ستونزه یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی وه، خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی او د ځمکې لانجه یې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله له دننه واورو.
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما. زه مهاجر شوم، سوال از کال تیره شو، بیرته چې راغلم ما ملکیت هغه ضبط کړی و، خلک زورواران اخیستی و. تقریبا زه زور می نرسیده هغه ته لالمه، ولسوالی ته لالمه، ولسوالی ته دا محکمه ما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه مستحق شما یادای زما که د یو زوی می ده و مور ده دیتا سند می ورکه بیا دا هغه نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب می واخیست قماندانی امنیه هغه نکه تطبیق نکه بیرته اته کاله کهگی سرگردانه تروسه همه غصه پاته ده. دو کاله کهگی که دو نفر زوروران آخیسته ده کانتینر و هغه پزور آخیسته ده، زور می نرسیدی. ایما خانم راغله ده که دشپی پروسه کال پر روژه که راغل ایده که یه دازمو کردیم آده خو کرام ایرا کرد آقا دیر شدید وحل ورکر ایده داکتر و ماینه کر ایده و آقا دوسیه پسارانوالی بگرام کرده تروس آقا نفر توک نجلبه ای با زور آخیست نه ولسوالی زور نرسیگی و ایده آقا نکهی تروس حاضر شوی نده با محتم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیت قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې، هغه تاسو څه ویلې دي؟
یو قماندان وو هغه رادیو آزادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه ډېر کل منکر شو چې هیڅ هغه نیومه خبر نیومه، په حال کې چې دا حیات وو هم دا قماندان حیات وو، دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر باشید. بال دره و رزه اقا لال برده. یو بل قماندان را اقا اقا تا بال یو میخشت معفق شما که لال ما اقا ویلی چه تا دروازه بنده شویده. تو بل لال را نلری. زلمه بیخی بده شو دا حکومت فقط په پول کار کوي خلاص. زه پول نه لرم هم دغه سرگردان مایوس دلته ناسم ما خزم لتکوب شوه ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر.
بله مننه انشالله چې موږ به تاسې دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړو چې هغوی ستاسې د ستونزې په اړه
مظلوم یم سایمانسر میم فقط عرض میو که یما جیبونه د هغه نه دکشوی ده د کاغذ نه دکشوی ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ نیمونګه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي.
ان شاء الله چې موږ بستاسې ستونزه د چارواکو سره شریک کړو.
وسه خیر وسه نن ډیره مظلومه ده.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنې کوم دفترونو نه دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلبې چیرې ده، د کوم ځای نه راغلې ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله. هر چا چي انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکې غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درست پر جناب احمد زیا صاحب؟ تاسو کوم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه منګه ته څو کسان چې مراجعه کړي دا اوس زمینی زمکه په دوا کې دا منګه هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړي دا چې چاته مو ورکړي هغه هغه چې منګه پیره ورته ولر کړی دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه پیسې نه ونی.
د قاهر په نوم باندې د غوریدونکو زمک کله تاسو تشریف راوړي او اېد دوی په څنګه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي.
زه خدای ته وعده ورکوم چې تلور ساعت از په خدمت کې ما هر ساعت راشي ان شاء الله خدمت حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسف کور مو دم ژوند
جوسه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازری
په وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دا و د دیونی د انصاف پلټکیونی ز خبرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکیاس نو موږ سره اړیکی ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خاط هوا پاتوسی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به یې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده سوله د افغانستان له اساسي اړتیاوو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی. دا هغه پاکستان دی چې سویل له سکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړي، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپلو مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. سویل لسکوله غالباً د افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي، نوره د دې په درواغو مه غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د سولې پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپلې وینې نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وشي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وسازري. اوس غواړي چې د ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی دغه مذاکرات او خبرو مصرف وساتي. نو زما په دې زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په طالبانه اخلاص د افغانستان د ولس او افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت سره په دې کې د اجم میچ او افغانستان اداره او حکومت او نظم د دې اجم کې د جګړو په حال کې وي. نو دې غوښتنه چې مطلب دا اجم دې ته مطلب مصرف وساتي او دې مطلب آمدګي ونیسي.
سلام علیکم. زه شراغا خبرې کوم د هلمند. سازما دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کانفرنس وخت سره معلومی دی جر جر دا اعلان وکړي چې اخت محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازی وبیداری دی ورسره کې د اشرف غنی سم دا پوښتنه ده چې د سپټاګ ورته وایي چې هغه که کدا که چې هغه کول خپل په کار دي په شي چې دا نن کې ورسره منل خو ورسره وځي منی دار او ورځ به اداري او خدای شي واسي باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه په کویږي. د خدای په امان. دا غزما یو پیغام ورواشي.
اور غادر اړو سلامونه او سلامونه بعد دوه ولس مشران ته ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرفونی ته زما دا پیغام دی چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او دا دی الله ښه بوځي په افغانستان کې. د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده. یو د پاکستان سره بالکل پرې کوي اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال ډالرې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ په کې ازري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي. داسې خوشحال کړه چې د غم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مسله یو کال اوسه وړه دي اوس نتیجه ور نه کړه. زما اوبه روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دي، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام دی چې ورور د دې داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست سره ورسره کولی او کولی دی د خارجیان بینلني قوانین په مقابل کې ورسره کړی وایي چې بینلني قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي بیا حرکت هم نشي کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکړی دلته افغانستان کې د تطبیقې موږ اردو وژنې، پولیس وژنې، انجینر وژنې، ډاکټر وژنې. نو دې نه زما دا خواهش دی چې بالکل قطع شي.
سلام علیکم. آیا تلایم کنرنا او غوښتن مداد چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړې چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کې ډېر پیاوړی خو سیاست کې نه فکر وکړه، که دا څوارلس کلن یا پنځلس کلن دوره پاکستان چې ته په صداقت قدم ایښې نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه اوسه. سلام
دوستانو، و هم اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هیڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو په خپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ سو.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې وو، سږ کال پاکستان کې ده، او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کنفرانس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کنفرانس دې موږ ده، ټوله دنیا دا غوښتنه کړې، یو فصل بل عمده ترین استازی دنیا راسي، چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نسې لاړ نه راغلم بیا به تاسو سره وغږېږي.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس په هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پا پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغې وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بیلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجي صبور د پاکستان د هریپور نه خبرې کوم. افغان مهاجر یم، موږ ډېر زیات په تکلیف یو او دغه بېخي ټول عام خاص اوس بېخي د صبر کاسه ډکه شوې ده، ډېر زیات تکلیف دي افغانان. نو هېڅ د بیان نه دي که څه چاره کېږي، موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امن یا بل ځای کې یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره، او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم شکر ګزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډېر ګزاره بېخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واورئ، ټول بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته وینه چې سیار ته ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبره کوم. زه د اشرف غنی سره هیله کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیم پوره ده، څلورویشت نیم دېرش ورځې پاتې دي، خو دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل دی چې موږ ځو ورځو د خبره غم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخري. والسلام.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو آواز مو د تخپور کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دغه دوست مې دونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغه افغان کډوالو موده به نور څومره غزيږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او همدومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمس سره غږېدلې دی او د غستون زیور سره شریکه کړې ده. راځي په کډه وورو.
زه فکر کوم تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال لومړۍ نیټه استل کیږي او کبه د دوی د اوسېدو موده پسې غزيږي. څومره چې معلومات لرو او ناشته کړې دي، موږ منیسټر صاحب برخي صاحب د مهاجرینو پاکستان ته راغلی او قطب الوسف سره کتلي وزیر سفران سره موافقه رسېدلې دي. موافقه یې کړې ده، خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. هم دې دوی ویلي چې موږ کوم دوه کاله موده به دې غځوو، موږ چې 2018 تر دسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به همدغه ډیټ موږ ورته صحت کو چې تر 2018 به یا به دې ته ډیټ موږ نور هم ورته نوي کو، ورته کارتونه به نوي ورته ورکوو. ورته دوه کاله موږ سره وعده کړې ده، خو صرف دې پارلیمنټ ته کوم مسله ورخي وړي دي هغه ماتل دي. شاید چې انشاءالله موږ سره وعده کړې میٹنگ کے ناسو وزیر سفران سے سارا اگر مجھے خبر ہو چاہیے دو کال پوری منگ کوشش کو خدائی دے خاطر منگ دو کال اور کوچی دا افغانان پہ عزت سر خپل عمل تلاش نہ پزور باندھی نہ زور کو منگو سر نہ جاتے کہ وہ سر خپل عزت سر بیت دی دو خپل عادت کی خپل مل تک عزت سر لاڑ سی دے من سر بل دی نی ان راجستر کم افغان چے غیر قانونی دی پاکستان پر سر خبر روان دی جی کم تصاویزات اسنا چ دی دی ورکی کہ غریب نے فقہ و شروع شکو نہ شو دی منتویل جی کم پاسپورٹ دی وجہ نہ منگا ویزی تے غٹی کو منگا دی افغانان تا چوک شیخ خپل جان دل تا خپل تیر کیا ولاکم کور نچ دی انتقالی بازار نش پولیس لوخانه دل پر هم شه دو کارا پوری شه چم دا اور ګور
دا تاس دا او افغانان خبر کو چې رجسٹر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبر کو هغه افغانان چې رجسٹر دی دا غی ته دو کال موده غزي تر 2018 اخر پوری هغه افغانان چې رجسٹر نه دی دا غی لپاره افغان نېشنل کارت دی چې تر هغه ونه شو یا پارلمان نه پاس نشو نو دی او کسله کړی دا چې افغان حکومت کوم کاغذونه ور لور کړه کوم اسناد ور لور کړه هغه قبلو چې کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېږي پاسپورټ د وجه څنګه غوي ته ویزه غټه ورکړو. دا موږ خبره کړې ده چې موږ په پاسپورټ د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کونسلیټ دی د افغان مهاجرین دفتر دی له خانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکړل شي هغه موږ هم تاییدو. هغې باندې لا خبرې روانې دي چې کله هغه کله پروسس کېږي کله ختمېږي و د هغې نه به اعلان کېږي.
تاسو پوهېږئ په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارډ ورکولو اداره ده نادره، دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارډونه
سرکونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثرا هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارتونه په جالي توګه جوړ کړی دي کچیر یونیسیار دغه نارجستر شوی افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارتونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي
نه دوی خو په نوي پلان کې د نوي راجستر د یونیسیار لخوا نه شته موږ سره دغه کم راجستر شوی دی کم چې لري تقریبا 1.5 میلیونه افغانان چې په مثال پاکستان کې سی هغه راجستر دي آینده دې دوه راجستر پلان لري هغه د فیو بجټ ډیر کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا دې ملکونو ته وخته نو شو کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه دې بیا نور خپل ځ سره خپل وطن ته عادت کې لاړ شي خپل وطن ته لاړ شي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا موږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده دې کې یونیسیار دخیل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کدو کال د دوی مدنور هم وغځي په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي راجستر او نه راجستر شوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب همدا تاکید یاد کوي پاکستان په سره دا خبره کړې ده چې باید زموږ افغانان د شخص ملته الته موږ زمينه برابر ورته دي ځکه چې د تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي بلم زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر وکړو په هر افغان کول شي په ځان توګه په عزت سره د شخص ملته او د خپل دی نومري ځکه مستحق خپل خاون شي خپل په خپل کې خپل روزګار مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال 100,000 زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر فیصدي موږ افغانستان شي افغانستان
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې به افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې ځوروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځورونو هغه لړۍ اوس هم دوام لري کنه تم څه وي
افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي د پولیس لخوا په ټولو صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغې صوبې کم حکومت چې د هغې سره بار بار موږ تماس کې استو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغې د مشکل نه لري یو نیم داسې چې پیدا شي نو هغه هغې باندې کوم پرچه چې دي 14% پرچه کټ کوي هغه نه کټ کوي باندې هغه یو ګنټه نیم هلته په تاڼه کې یو پوښتنې ته کې اکاډ تېره غواړي نو هغه بیرته خوشي کوي هغې سره مشکل حکومت نه لري موږ سره وزیر صفران صاحب دا خبره وکړه چې موږ خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبره وکړو چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمس و چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې که د هیواد ته باندې دي او که دننه هوارې سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته یې د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې پرېښېدې دوی پر نورو موضوعاتو غږېدلې دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سراجی د علمون ولایت البته لشکرګاه شهر د سای طرف دماس کیم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مراګر دی وای تذکره وکي او چل تذکریا وزګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکې یو تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ موږ سره کوي کڅو کوي وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مشکلان نه شي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غهیله ده چې باید په علمون کې دا غستون زحال کی وسلام خدای کوم
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه سای سره په تماس کې دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو دې په اول ورځ کې ویل و زه د کندهار برخ سم کوم د ولسوالۍ تر کاند خاکرې سړک به بس ستاسو کار په شروع کوم د چې به پوه کوم نور ولسوالۍ شورا وا کو چانکې چانکې ستاسو د سره خبرې وکړې د ازادي رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي چې کار کم کار کړی دی دغه و یو ځای دی او نو کته دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي سلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر سجبه زره کس پر روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه روینان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره هیله ده چې دغه خلک په نقشه او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د خوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترم د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغانستان د جراوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان جوړ کې موږ په پیل د جراوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدو سلام
وعلیکم السلام محترم دوستا د دې تاسو پیغام هم خپور کړ. موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ سي او اوس موږ خلک پر کرار سي. د نورو دوستانو پیغامونه هم سته البته، خو د خبرونې وخت کموالی له کبله به په بل خبرونه کې حتما درته خبر کړو. نور مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال